السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2000 شلم کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له فرخندې اسد ناوري.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د وزیر اعظم عمران خان دوه خصوصي سلاکارانو نن د خپلو عہدو نه استعفا اعلان کړی ده. نن د پیښور په یو عدالت کې د مذهب سپکاوي د مقدمې د اورېدنې پر وخت یو تن په ډزو وژل شوی دی او سعودي چارواکي وایي دا ځل یوازې یو زر کسان حج کوي. د خبرونو تفصیل. د وزیر اعظم عمران خان دوه خصوصي سلاکارانو نن د جولای په 29 د خپل عہدو نه استعفا ورکړې ده. د صحت خصوصي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا او د ډیجیټل پاکستان خصوصي سلاکار تانیا ایدروس په خپل ټویټر پاڼو د خپل عہدو نه د مستعفی کېدو اعلان کړی دی. ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د صحت لپاره د وزیر اعظم د خصوصي سلاکار په توګه پر کار کولو د تنقید وروسته د مستعفی کېدو فیصله کړې او خوشاله دی چې په داسې وخت کې دغه څوکۍ نه د استعفا اعلان کوي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي. بلخوا هم نن تانیا ایدروس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د غبرګ شهریت لرلو له وجې د خپل عہدې نه د مستعفی کېدو اعلان کوي. نوموړي خپله استعفا هم په ټویټر خپره کړې او ورسره لیکلي، دغه فیصله د ولس په مفاد کې کړې ده. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وزیر اعظم عمران خان پر خصوصي سلاکارانو د دوی په جایدادونو او غبرګ شهریت له هغې وروسته تنقید پیل شو چې د جولای پر 13 وفاقي کابینې د وزیر اعظم د 19 غیر منتخبو سلاکارانو مشیرانو د جایدادونو او غبرګ شهریت په اړه تفصیلات خبر کړو. پولیس چارواکي وایي نن د پیښور په یو عدالت کې یو تن هغه وخت په ډزو وژل شو چې د خپلې مقدمې د اورېدنې پر وخت په عدالت کې موجود وو. وژل شوی تن طاهر شمیم احمد نومیږي چې دوه کاله وړاندې پرې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی وو. نوموړی نن د جولای په 29 هغه وخت په ډزو وژل شو چې پر ضد یې د مذهب سپکاوي د مقدمې اورېدنه روانه وه. د پیښور ښار د پولیسو یو چارواکي محمد علي ګنډاپور په عدالت کې میډیا ته وویل چې وژل شوی تن د پیښور د اچینی بالا اوسېدونکی وو چې په 2013 کال کې پرې د مذهب د سپکاوي کیس ترچ کړل شوی وو او له دغه وروسته د پولیسو په حوالات کې وو. د جنوبي وزیرستان د پولیس ځوانانو د جولای په 23 په ټانک کې د مرستیال کمشنر د دفتر مخ ته احتجاج وکړ. د دوی غوښتنه وه چې سلور میاشتې کېږي د دوی تنخواګانې بندې دي. دغو احتجاج کوونکو وینا وه چې باید حکومت د اختر له وجې دوی ته زر تر زره تنخواګانې ورکړي. بلخوا د سیمې ډي پي او شوکت علي مشال رډیو ته وویل، په دغو کې د زیاترو کسانو بینک اکاونټونه نشته نو ځکه تنخواوې بندې دي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په تیرو سلی رښتو ساتونکو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1039 پیښې ثبت شوې دي او 20 کسان ترې مړه شوې دي. حکومتي ویبپاڼه وایي له دې سره د جولای تر 29 په پاکستان کې د کورونا وایرس تر رسمي مثبتو پیښو شمېر 2,16,288 لوړ شوی. کووډ 19 ناروغۍ په هغه هیواد کې تر اوسه 15,392 کسان وژلي، خو ورڅخه شاوخوا 2,43,803 اتیا رغېدلي هم دي. د افغان حکومت د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او ناتو په اختر کې د طالبانو دوربند هرکلی کړی دی. طالبانو پرون په یو بیان کې د جمعې له ورځې څخه د اختر په دریو ورځو کې دوربند اعلان وکړ، خو ورسره زیاته کړه چې که برید ورباندې وشي نو کلک غبرګون به وښایي. تر دې وروسته افغان حکومت هم اوربند اعلان کړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په ټویټر ولیکل چې اشرف غنی ټولو امنیتي ځواکونو ته په دفاعي حالت کې د پاتې کېدو امر کړی دی. او بل خبردار شي، د جولای په 23 په سعودي عرب کې د حج مراسم په یو لړ محدودیتونو سره پیل شول. د سعودي عرب چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یوازې 1000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. د سعودي حکومت لارښوونو تر مخه حاجیان به د عبادت په وخت یو بل فاصله ساتي. دوی به طواف او نور مراسم هم د ځانګړي فاصلې په ترسره کولو سره کوي. دا ځل به حاجیان له یو بل لري ودرېږي. د طواف او نور مراسمو لپاره هم ځانګړي لارښوونې خودل شوې دي. تر ځانګړو تدابیرو لارښوونو لاندې کېدونکو دې کال د حج مراسمو کې ګډونوال 80% له نورو هیوادونو او 30% یې د سعودي عرب وګړي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د وزیر اعظم عمران خان دوه خصوصي سلاکارانو ډاکټر ظفر مرزا او تانیا ادروس لخبلو دندو استعفا ورکړي. هم په دې موضوع په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کوو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړی مشه طاهر خان صاحب.
ډیره مهرباني ستاسو، شکریا.
ډیره مننه طاهر خان صاحب. اول خو راته دا وایي چې دغه دوه ځانګړي سلاکاران چې د عمران خان دی هغوی استعفا ولې ورکړه؟
چې کوم د پاکستان د وزیر اعظم د روغتیا د صحت لپاره د معاون خصوصي ظفر مرزا او بیا چې کوم ډیجیټل پاکستان دلته په پاکستان کې یو پروژه شروع شوی و چې دغه ځینې معلومات چې کوم دي هغه مخصوص کول لپاره یو نظام دی جوړو د جرز پاکستان دغه چې کوم مشره معاون خصوصي تانیا ادروس دی دواړو چې کوم استعفا دی اعلان خپل باندې په سوشل میډیا په ټوئیټر باندې کړی دی. نو دواړو یې وجوهات هم بیان کړی دي. ظفر مرزا خدا خبره کوي چې حکومت باندې او د معاون خصوصي چې کوم د حکومت لخوا د وزیر اعظم مقرر شوی وو پاغه باندې دی وی چې ډیر منفی باسونو او دا غیلا عمل د استعفا ورکړی دا د وسره بیا دا خبر هم کړی دا چې د په داسې وخت کې استعفا ورکړي چې په پاکستان کې کرونا کم شوی د ځکه چې د اولنې کس چې کله کرونا په پاکستان کې شروع شو نو غټول ځمواري د دوا نو دا خبر هم کوي چې حق تر پاکستانیانو چې هغه خ روغتیايي سہولتونه هغه ترلاسه کړي. بیا لګلار شو دا تانیا ادروس چې دا هغه د استعفا بنیادی په خپل چې هغه کم بیان کړی دی په ټوئیټر باندې د استعفا غه نقل هم پوسټ کړی شایع کړی دی. او هغه دا خبره کوي چې د دې چې کوم هغه دوهری شهریت دی دا د کینیډا هم شهریت لري نو په دې باندې تنقید شوی ډیر زیات روانو. نو دا خبره کوي چې دا غیلا عمل دی استعفا ورکړی دا دلته به دا خبره موږ چې سورز وړاندې کله چې د حکومت لخوا د معاون چې کوم خصوصي دي د وزیر اعظم او د غرنګي مشاورین دي هغه ته ویل شو چې هغه خپل لغی سمره دلته جیدادونه په پاکستان کې دي یا د پاکستان نه بهر دي شتمنه دي بانکي حسابونه دي دغه معلومات ورکړي. نو دغه معلومات چې کله خپاره شول جاری شول نو پاغه کې ځنې کسانو د خپل شهریت پاړه باندې چې آیا دوی د پاکستان نه علاوه د یو بل ملک هم شهریت لري نو پاغه کې د تانیا نوم هم راغلو سره دی چې په نور باندې هم تنقید دا وخت په پاکستان کې بیا اپوزیشن هم دا خبره کړې وه په سوشل میډیا باندې تنقید شو. نو د یا ادروس خو چې کوم استعفا وجه دی په خپل بیان کړی دغه د دې غو دوهری شهریت چې لکه څنګه ما مخکې وویل خو ته یو بل مهمه خبره کوم چې دا ماهرین د پاکستان د وزیر اعظم د پاکستان د حکومت په خاص دوی خپل بهر کې خپل لکه ظفر مرزا دا خبره کړی دا چې د پاکستان تر هغه لوري د دبليو ایچ او چې کوم چې نړیوال د روغتیا تنظیم نه دی پاغه کې د کار کول دغه رنګي تانی ادروس وای چې دا په داول امریکا کې و بیا روسو دا سنگاپور ته لاړه لوتیل تم په اهمو هدو باندې دي کار کو د خپل کلیه د حکومت په داوا دي تر راغلی او خود ته په دې دا خبره هم اشاره تن کړی چې د دې باندې کوم تنقید وو د سره د دوی په کار باندې د دې په رول باندې یو ډېر منفي اغیز وسرو نو دا غیلا عمل دي د استعفا ورکړي.
طاهر خان صاحب تاسو خو دا وجوهات خو دل چې د غبرګ شهریت چې دی هغه مهم ټکی او چې په دې باندې تنقیدونه کېدل او دوی د استعفا وجه هم دغه خو دلې دا کده راتوې چې په پاکستان د وفاقی کابینه شمیره چې دا کابینټ ممبرز چې دي دغه سمره دی بیا دې کې ځانګړي سلاکاران سودی او د غټول تفصیل کرا تر راکې
دا وخت خو به ممکن کې دي چې زموږ لپاره نه وي چې مشخص هغه شمیر خو هم لیکن د وزیر اعظم عمران خان چې په مازی کې کم د کابینه د حجم پاړه باندې د هغه د وزیرانو د شمیر پاړه باندې د دې چې تنقید شوی هغه تنقید چې بده کو اوس د موجوده شمیر چې دی هغه زیات شوی دی د مازی ځنې خلک دا مو چې په مازی کې د کابینې څومره خلک وو یا د مشیرانو یا د وزیرانو د نورو یا معاون خصوصي دا غینه د دې شمیر زیات دی. اوس په دې باندې د زیات تنقید په عمران خان باندې هم کیږي چې ول د دې مخالفت اوس لیکن یو بدقسمتی د پاکستان بلته هم ده چې دلته بیا هغه رنگ ماهرین ډیر زیات کم وی په ډیرو شوبو کې چې اکثر بیا حکومتونه مجبور شي لکه تاسو کوڅو ګوره کې د سٹیټ بینک د پاکستان چې کم د سٹیټ بینک ته داغه مشر هم بیا د بهر نارغه پاکستان ته یا کړه د پاکستان اوس دا وخت کې چې کم د مالیه د فینانس کم مشیر دی دا هم یو غیر منتخب کس دی او پیپلز پارټي بو نو لکه دا یو مشکل هم دی چې ماهرین نوې خپل ماسک منتخب خلکو کې نو حکومتونه بیا مجبور شي چې هغه د نورو لکه د نورو هیوادونو نه خپل پاکستانیان هغه ته بلنه ورکړي بیا وروسته تنقید دا مثلا د نوې یو یو دی په کوم ته ماحول پاکستان کې پتاسي
څنګه چې تاسو ویل چې ډاکټر ظفر مرزا هم دې ته اشاره وکړه چې د دبليو ایچ او نه خپل کار په دی وجه پرې خدو چې وزیر اعظم عمران خان په بلنه دوی ته دعوت ورکړل شو دوی رالل یو اخیری تپوس دا دی چې د کورونا وایرس په وبای صورتحال کې تاسو څنګه غنې دا سه وخت کې د ډاکټر ظفر مرزا استعفا به سمانه ولري بیا د تانیا ادروس هغه هم
دا ګوره دا 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 ډاکټر ظفر مرزا په خپل باندې د خپل استعفا چې کوم اعلان دی په حقیقت ته اشاره هم کړی دا لیکن دا خبره ضرور سره کړی دا چې په داسې وخت کې دی روان دی استعفا ورکړي د حکومت جلا کیږي چې په پاکستان کې د کرونا وبا هغه مخ په کمیدو ده دا خبره دکړې ده لیکن ظفر مرزا ما څنګه چې مخکې و چې کړه دا وبا په پاکستان کې د فروری په اخر کې شروع شو نو ته یو ډیر فعال رول د پاتې شوی دی په تنقید هم بیا رستو شی او ځنه شیانو باندې په باندې چې د دوایانو سم مسله په خشي او یا پاکستان نزدنی ماسکونو ځنه شیان د وبا د مخدیوی هغه د پاکستان نه بهر تل په باندې یو تنقید هم شوی وو سپریم کورټ کې هم د باندې تنقید شوی هغه شیان هم لیکن د رول به مجموعي د کرونا د وبا د مخنیوي هغه کې دیو مهم رول وو او دی خپل په دبليو شو کې لکه ما هیڅ څنګه ما وې دوله سکاله د کار کړی دی بهر پاتې شوی دی لندن کې د اعلی تعلیم کړی دی لکه یو خو او بل د بهر چې کړتر دا غي نمخ کم پاکستان کې دلته تصارفین او د عام خلکو چې کم د شکایتونه وی د هغه یو تنظیم او د غیم دی او مشر دلته پاتې شو بیا د تانی دروس خبره چي وکړو نو دا هم د خبره کړی و چې دا هم د عمران خان او د حکومتي کسانو جانګیر ترینوم د یو پروګرام کې ذکر کړو چې د دی په وینا د راغلي وا د تخپل الته سنگاپور نه راغلي او دا په ګوګل کې به کار کړي د لکه خټ ټکنالوژي کې دا یو ماهر خزا وا لیکن تنقید دغه کړ چې د دی غو اساس اعلان شي د دی دغه شهريت دغه دوه ملکونو نو ډېر زیات یو تنقید شو نو یو نقصان هم دی چې داسې ماهرین خلک هر حکومت ته ضرورت ورته لري د دې په څو سره خو به ضرور د دې غلکه دا چې ډیجیټل کم پاکستان په نامه باندې کم د دې پروګرامونو مخ تکرونه مخبل موریدل دي نو یو کوشش خو یې کو چې د پخپل شوبو کې د سینه سکارو کې لیکن اوس دواړو استعفا ورکړي دي
سم د ډېر ډېر مننه طاهر خان صاحب چې تاسو سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155
اوریدونکو د خیبر پختونخوا چارواکو ویلی نن د پیښور په یو عدالت کې یو تن هغه وخت په ډزو ولجل شو چې د خپلې مقدمه اوریدنې لپاره ورغلیو د وژل شوی تن نوم طاهر شمیم احمد خودل شوی دی چې ور باندې د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی و او دغه مقدمه په عدالت کې روانه و په دې موضوع خبره کوو په پیښور کې د مشال ریډیو له خبريال غلام غوث سره چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی ستړي مشه غلام غوث
ډیره مننه ملیح مرزان
ډیره مننه غلام غوث که د دې پیښه پاړه راته معلومات راکې چې دا واقعیا نن سرنګه وشوه او دغه مقدمه اوریدنه چې روانه و نو څه حالات تر سترګو شو
جی بالکل دا چې د پیښور کمی کچړی دی پاره کې د سیشن جج شوکت علي په عدالت نمبر 14 کې دا پیښه لامخې ته شوې ده او دغه څنګه چې تاسو نوم واغستو طاهر احمد یو تند چې دا د پیښور د اچینې بالا اوسیدونکو دی او په د باندې 2 کال وړاندې د نوخار ضلع په یو تانه کې د مذهب د سپکاوي یا د توهيني رسالت چې کومه مقدمه و هغه درج شوی و او د دپه 295A B او C د د پولند او د شانتي د دپه 198 او د دپه 253 لاندې په دې باندې د توهيني رسالت کیس او هغه کیس د دوه کالو نه بعد د پولیس په حراست کې راتلو مخکیم داسي پېښیانې چې کوم نشوي دي خو نن چې کوم لینو د عدالت ته چې دی راغلی او نو په دغه لړ کې بیا د پېښور د پولیسو مشر سی سی پی او محمد علي ګنداپور بیا خبريالانو ته وویل چې بل یو تن چې کوم دین واغه راغلی دی او په د باندې په دغه عدالت کې دننه یعنی د جج په کوټه کې دننه هغه باندې دغه کړی دی دلی کړی دی او دغه پیښه را مخته شوې ده او سی سی پی او محمد علي ګنداپور هم دا وایي چې د دې پیښه مونږ نورې پلټنې کوو چې دغه تن چې کوم دین او د ځان سره دغه تمانچا چې په کوم باندې دلی کړی دی دای څنګه راوړی دا او څنګه او دیو دا وای ما بیا په خپل توګه باندې چې کومه د دغه علاقې یو ایس پی دی حسن ورته دا سره مې خبري اترې وکړه دي نو هغه مشال ریډیو ته دا ویل چې دغه کن چې کوم نینو کم دې کړی دي نو هغه خپل نوم خالد خان خایي
خو دغه کڅوک ته دی ولې دا دې کړی او بالکل دغه تن چې تاسو نوم خو د خالد خان دا څوک ته ولې دا دې کړی س
نو په دغه اړه باندې چې کوم دغه پولیس چارواکي دي داغي سره ما خبرې اترې وکړې او خو په دغه باندې دغه دوه کالونه د خپل مقدمه روانه و چې کوم د مذهب د سپکاوي یا د توهین رسالت کومه مقدمه و خو دا تن چې کوم نه نو په دې باره کې اوس پولیس دا وایي چې مونږ دن دې دغه کړې دې مونږ গ্রেফতার کړې په الحال پولیسو ماته هم دغه اپډیټ ورکړې دي چې کوم په موقع باندې دغه تن به ذکرې دي نو هغه مونږ গ্রেফতার کړې دي د دغه نوم په لټنی هم کو چې آیا خالد خان د دې رښتیا هم دغه نوم دی قبل نومې دي په الحال هغه دغه نوم خو دې لري او چې د په دې کیس کې د دې سره د څه تعلق دی دغه په لټنی هم دوی کوي ځکه چې کوم اف آی آر هغه دوه کاله پخوانی دی هم زما سره موجود دی پاغې کې چې هغه کوم کسانو په دبان دی دا اف آی آر کړو نو دا هغه کسان نه دی یعنی دا بل یو تن راغلی دی او په دبان دی د دې کړي دی خو البته چې کوم په ټولنیزو رسنیو باندې یا ماته چې د عدالت لخوا کوم ویډیوګانې د دغه منظر را لګول شوی دی چې ځایي د خلکو یا وکیلانو کړي دي نو پاغې کې دغه کس چې کوم خبرې اترې کوي نو هغه دا چې کوم کس بزی کړی دی نو هغه دا خبره کوي چې لکه د دې کس تعلق چې کوم دینو دا د احمدی یا د قادیانانو د پیرقې سره دی او بس ما لګه کړی وجلې دی نو په هر حال پولیس چې کوم دینو هغه بیان باندې ریکارډ کوي نو بیا به په دې اړه باندې صحت نه راغته ورسو چې پولیس په دې اړه باندې افیشلی یعنی په رسمي توګه په دې باندې سوایي
سم دا ډېر ډېر مننه غلام غوث چې تاسو رات سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د اپوزیشن دوه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي ویلي حکومت ته نور وخت ورکول د هیواد کمزورې کولو معنا لري. د دوانو ګوندونو مشانو شاباز شریف او بلاول بوټو زرداری پرون په لاهور کې ولیدل بیا خبريالانو ته وویل ترخته روسته ګنګوندی زغونډه کوي چې پکې به د حکومت په وړاندې تګلاره اعلانوي. هو واکمن طریقه انصاف د اپوزیشن دا ډول اقدامات بیا سره بولي. د ګوند یو سیاستوال وایي د اپوزیشن مشران له احتساب د ځان ژغورلو په مقصد د احتجاجونو ګواښونه کوي. احمد الله له اسلام آباد اورو.
د جولای په 28مه د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپل پلاوی سره په لاهور کې د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره ولیدل. د ملاقات وروسته غړې خبري غونډې ته شاباز شریف وویل اپوزیشن د حکومت نه څه قسمه رعایت نه دی غوښته او پر ضد یې د حکومت یو طرفه کارویان روان دي. خو د لوی اختر نو وروسته په ګنګوندی زغونډه کې به اپوزیشن د حکومت پر ضد خپل تګلارې اعلانوي.
زمونږ
چې د بلاول بوټو سره کمی خبري وشوي نو موږ په دې خبره اتفاق اتفاق وکړو چې اختر نو وروسته د اپوزیشن د رهبر کمیټې غونډه وکړي او ملک ته چې کومه مسلې را مخې ته دي پر تفصیلی خبرې وکړي او له هغه وروسته چې کومه ګډګوندی ز غونډه وکړي نو دغه ایجنډا به پکې وړاندې کوي او سلام مشورې وروسته په غونډه کې چې څه هم فیصله وکړي شو نو هغه به اعلان وو. د ملک موجوده حالات وروسته دا خبره کول بالکل صحیح ده چې د عمران خان حکومت په مکمل توګه ناکامه شوه او نور د دې حکومت پاتې کېدل ملکی معیشت او ولس لپاره د خطرې نه کم نه دي. خبری غونډه ته بلاول بټو زرداری وویل اپوزیشن ګوندونه خپل ځمواریان په پوره کولو سره د انساني حقوقو او جمهوریت لپاره خپل حالې ځلې کوي. تر څو چې پارلمان د نن د بدلون خبره ده یا د نیمې مودې د انتخاباتو خبره ده نو چې کله ټول اپوزیشن ګوندونه یو ځای کینو نو په دې او په ځینو نورو پوینټونو به خبرې کوو او ټول ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې موږ لا څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو د درنې ضرورت براته نه راپیخیږي بلکې نیمې لارې ته بلا نه یو را رسیدلی چې د عمران خان حکومت به ختم شي. شهباز شریف سره ملاقات نه وړاندې بلاول بټو زرداری په لاهور کې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ملاقات وکړو او دوانو مشرانو ګډي خبری غونډه ته وویل چې اپوزیشن په ګڼګوندی زغونډه کې چې څه هم فیصله وکړي شو نو د هغه مطابق به مخه تزي. د جولای په شلمه په لاهور کې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند پلاو ترمنځ شوی ملاقات کې دوانو ګوندونو د لوی اختر نو وروسته ګڼګوندی زغونډه پر بللو اتفاق کړي وو. خود حکمران ګوند پارلماني استاذ ملک انور تاج د اپوزیشن لخوا را بللې شوی ګڼګوندی زغونډه په حق لا 13 اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو داسې غونډونه حکومت ته څه خطر نشته. اپوزیشن وړاندې هم ګڼګوندی غونډې را بللې وې او نتیجه یې د ټولو په وړاندې ده. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګڼګوندی غونډې را بللې وې چې پکې د وزیر اعظم نه استعفا ورکولو او فوز د مداخله نه په غیر بیا انتخابات کولو ترڅنګ یو شمیر نورې غوښتنې کړې وې. د اپوزیشن نه ګوندونو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې تیر کال د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د ازادي مارچ تابعیا هم کړی و چې پکې ګډونوالو د اکتوبر 1 نه تر د نومبر 14 پورې د پېښور موړ سره نږدې په کشمیر هایوې درنه ورکړې و.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې اپوزیشن تر هغه وروسته پر حکومت انتقادونه پیل کړ چې واکمن تحریک انصاف د جاسوسۍ په تور د بندي هندي وګړي کلبوشن یادف قضیې او داغه د مرګ سزا ته د بیا کتنې په موخه قومي اسمبلی ته او قانوني مسوده وړاندې کړي. حکومت وایي دا اقدام نه انصاف نړیوال عدالت له پروسه نه فیصلې سره سم کوي. په هغه فیصله کې عدالت اسلام آباد ته ویلي چې د یادف د مرګ سزا ته بیا کتنه وکړي او هندي سفارت له نوموړي سره د لیدو اجازه ورکړي. د اپوزیشن ځینې ګوندونه نوای حکومت واړی چې یادف هند ته وسپاري ځکه یې قانوني مسوده قومي اسمبلی ته وړاندې کړي. یادف ته د پاکستان پوځي عدالت په 2018 کې د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه. فرخنده افسد تفصیل لري.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي حکومت د جولای پر 20 په قومي اسمبلی کې د هندي وګړي کلبوشن یادف په اړه یو حکومتي فرمان یا آرډیننس قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. دغه د یو بل په شکل کې د وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر وړاندې
کړ.
دغه بل د وړاندې کولو وروسته د جمعیت علما اسلام فی ګوند د قومي اسمبلی خزینه غړي شاهده اختردي په واکمن ګوند نیوکه وکړي چې دوی یو ترهګر ته د سہولتونو ورکولو لپاره په اسمبلی کې بل وړاندې کړ او د اسمبلی غړو ته پکې د خبرو کولو اجازه او وخت هم ورنکړل شو. د پاکستان پوځ وایي کلبوشن یادو یې په 2018 کال کې له بلوچستانه د عملیاتو پر مهال نیولې وو او هغه مهال یې پر نوموړي تور پورې کړی وو چې د هند استخباراتي ادارې را لپاره کار کوو. بلخوا د پاکستان د قانون او انصاف وفاقي وزیر فروغ نسیم د جولای په 23 په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت ویلی وو چې باید مخالف سیاسي ګوندونه د هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه پر دوی نیوکه بند کړي. نوموړي کامل سملی ته خپل وینا کې دا هم ویلي وو چې یادف ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت سره قسم کامی جوړ جاړې یا انارو نه ورکوي، بلکې د انصاف ته نړیوال عدالت ته فیصلې له مخې به کیس ته بیا کتنه کیږي او د هند سفارتي عملې ته به اجازه ورکول کیږي چې له یادف سره وویني. د وړاندې هم هندي سفارتي عملې له یادف سره لیدلې دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری چې وړاندې د کلبوشن یادف په اړه د حکومتي فرمان مخالفت کړی وو، د دغه بل د وړاندې کولو وروسته یې قومي اسمبلی ته پخپله وینا کې څه ونه ویل، خو د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري د جولای په 28مه مشال راډیو ته وویل پر دغه مسلې د ګوند نظر اوس هم هغه دی چې کوم بلاول بوټو زرداری په اسمبلی کې وړاندې کړی وو.
چیرمین دے بلاول بھٹو زیادہ پالیسی پارٹی پالیسی باندھے کم مو پارٹی مطلب ہے کم ایکشن خاصے ہو انہوں نے سوری جکی کی اپوزیشن والا ہوتا ہے مو خبر ہے تاری لگی خیر روانی سے میری ندی واگی نا مطلب ہے تو وہ تو اپوزیشن سے لائے عمل جو دے آگا واگی نا وہ مطلب ہے تو مطلب کورٹ لگا لئے ہنور مطلب ہے تو کم دی پارٹی چیرمین سٹینڈ لگا دے مو کولو مطلب ہے مغار سٹینڈ.
د جولای په 13مه د بلاول بوټو زرداری په شمول د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو پر حکومت نیوکه کړې وي چې حکومت کلبوشن یادف ته انارو لارې هند ته حواله کول غواړي. خو د واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی او د بشري حقوقو د کمیټې غړي سیف الرحمن د جولای په 13مه مشال راډیو ته وویل حکومت یې د انصاف ته نړیوال عدالت ته فیصلې پابند دی.
زما په فکر په دې باره کې د تحریک انصاف ګوند موقف اسمبلی کې وړاندې کړل شوی دی. کومه خبره د قانون وزیر له دې وړاندې کړې ده هغه هم د حکومت نظر دی. موږ د انصاف د نړیوال قانون د فیصلې منلو پابند یو او باید داسې وکړو. د کلبوشن یادیف په کیس کې چې آی سی جی کومه فیصله کړې ده باید حکومت یې ومني، ځکه چې دا خو اوس یوه نړیواله مسله هم ده. د دغه بل په اړه نورې خبرې ممکنه ده نن د قومي اسمبلی په غونډه کې وسی.
کلبوشن یادف ته په 2018 کال کې د پاکستان پوځي عدالت د جاسوسۍ په تور د مرګ سزا اورولې وه. بلخوا د سپریم کورټ یو وکیل خان افضل خان مشال ریډیو ته وویل حکومت غواړي چې دغه بل له اسمبلی څخه زر تر زره منظور کړي.
اوس خدا په قومي اسمبلی کې د یو بل په صورت کې وړاندې کړل شو. حکومت لدا سينو په کار خو دوی غواړي چې د سیاسي مخالفینو د نیوکو نه د ځان ساتلو لپاره داسې وکړي. دا یو صدارتي فرمان وو چې ولسمشر سره اختیار وي. ولسمشر چې کوم فرمان جاری کړی وو نو پکې د کلبوشن یادیو پر ضد فیصلې ته د بیا کتنې ویل شوې دي. دا یو دا معنی هم ورکوي چې ګواکې حکومت کلبوشن یادیو خوشی کول غواړي. اوس دا نه ده معلومه چې حکومت دا ګام د کوم قسم فشار له وجې پورته کړی کنه، خو د مختلفو خواو نه داسې اوازونه دي چې ګواکې دا یو قومي جوړ جاړي یا این آر او ده.
د انصاف نړیوال عدالت آی سی جی د 2019 کال د جولای په میاشت کې په خپل فیصله کې ویلي وو چې د هند سفارتي عملې ته د اجازه ورکړل شي چې له یادف سره وویني. له دغه وروسته تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په پاکستان کې د هند د سفارت مرستیال کلبوشن یادف سره ولیدل.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
دا مشال ریډیو دا. د جنوبی وزیرستان د پولیسو سرتیرو پرون پټان کې د انتظامی دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره کړې. دوی وایي حکومت ورته له تیرو شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې تنخواه نه ده ورکړې. یو پولیس سرتیری مشال ریډیو ته وویل د همدې له وجې اختر ته نوې جامې نه دي کړې. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر وایي زیاتره پولیس سرتیری بانکي کاتې یا اکاونټونه نه لري، ځکه ورته تنخواګانې نه دي رسېدلې. اشتیاق مسعود تفصیل لري.
د سولي وزیرستان پولیس فور ځوانونو تیرہ ورځ د ډیپټی کمشنر ټانګ کمپاؤنڈ مخته احتجاج کړای، روډي د ټریفک د پاره بند کړای وو. وشتنه کوله چې د دوی چرور میاشتو نه بند تنخواګانې د اختر نه اول ورکړای شي. احتجاج کې شامل پولیس کانسټیبل امجد ماسود مشال ریډیو ته په دارنګ وژاغې ده. کانسٹیبل عابد خان ویائی چار امیاش راتا وائی چی تنخواہ گانے با در تا ملاوی جی خوب نہ دی راتا ملاو
کلا یہ چی اکاؤنٹ تا دریمی کلا یہ چی بھائی ہنڈ تا ملاوی جی جاکس تقریباً دا سر وارمہ تین زمان میاش چی ملا تانخے باندی ہو دا کلا چاہیے کلا چاہیے کنا مش تانخے نہ ملاوی جی دیتا ہم کپڑے نہ دکڑ یہ امیر دا حکومت اپیل لے چی مش دا بزر نظر خبر تانخے ملاو شی
مشال ریڈیو چی دے سولی وزیرستان پولیس تنخواگانو معاملا ڈی پی او شوکت علی مخی تکشش و آگوی پا دا رنگ زواب وکا
منی غلطی دی دا چی دی دیرو کسانو لا اکاونٹس نیدی کلاو کری لگا لیویز دی اگر طولو کلاو کرو دا اگر طولو کیس تلو 676 او دا اگر طولو پا بینگ وائن دن خازی دا کم جی دن خاص دار فورس دی دی پا دی که ویچ بس اوبا شی چی بس بیا با دا سی ملاو شی نو بس دمون حتلو سا کوشش جای چی دا رایشی و پا منو علی ورکو و بس منو جی تاسو لما دریو خرج نمبر ایک دی خپل اکاونٹس دا طول لندی کلاو کری دا دی کمپیوٹرائزیشن دا ڈسٹرکٹ اکاؤنٹنٹ برائن نن شے دا پورا کو سانو دا کہ دے پورا لیگلی نہیں ہو کہ ملگری دا اگے نہیں شے یہ رول دا جی تنخواہ پر مینولی لگا با کیش پنے ملائی گی تنخواہ ہر سرکاری اہلکار تا پر بینک ملائی گی دا وجہ
درے ذرا دعا سوا او و پنجوز دے مکشنی خاصدار فورس زوانون پ پولیس فورس کے شامل کڑی شوی دی او دوی تا دے دوے میاشتے تنخواہ ور کڑے شوی دا او دے تیرے چارور میاشتے نا دے پولیس فورس دا زوانون دے تنخواہ بغیر پسولی وزیرستان کے پ ڈیوٹی لاگیا دی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
دا پاکستان او افغانستان سوداګرو پرون په غونډه کې په تجارتي ستونزو بحث وکړ. دا غونډه په تورخم کې د خیبر د سوداګرۍ او صنعتونو خونې په دفتر کې وشوه چې پکې دوی د دواړو هیوادونو له حکومت او غوښتل چې په تورخم د سوداګرۍ لپاره بندیزونه نرم کړي او ترانسپورټرانو ته د اسانتیاوي ورکړي. په تورخم ورو په سوداګرۍ کې د خنډ او ځنډ ستونزې تر هغې وروسته پیدا شوې چې پاکستان د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي په موخه ټول بند اعلان کړ او له افغانستان سره لارې وتړلې. روس حکومت په می کې د تورخم ور پرانیست. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق وایي د سوداګرۍ ټولې لارې پرانیستې دي او د مشکلاتو د هواري پوره هڅه کوي. د موضوع تفصیل د مشال ریډیو له خبريال فرهاد چینواري نورو.
د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز او د داران وای په دې غونډه کې دواړو خواو سوداګرو دا غوښتنې وکړې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د په دواړخیزه تجارت کې رمخته شوی خندان لری کړل شي او د کورونا وایرس د مخنیوي او د پولي سمبالولو پالیسۍ لامل تورخم دروازې دواړو خواو ته د ترانسپورت او ولسونو په تګ راتګ لګول شوی بندیزونه دې نرم کړل شي. تورخم دروازه د شپه ورځ سوداګرۍ منصوبې لاندې څلېرشت ساعته پرانستې وساتل شي او افغانستان ته مال وړونکو ګاډو لپاره په باډه کې جوړ شوی ټرمینل دی ختم کړل شي. د دغې غونډې په هکله د خیبر چیمبر اف کامرس یو مشر شاهد شینواری مشال ریډیو ته وویل
اوله خبره خو دا ده چې کم دا الیګل دلته یو سټاپ جوړ شوی دی په باډه کې دا نه دی پکار ځکه چې گورنمنٹ آف پاکستان ل پکار دے چې دا سیزون خپل لاس کې واخلی دا یو پرائیویټ خلکو ته ورکړی نشي. د دې لارې نه د میاشتې اربونه روپۍ انکم راځي او په دې دې باندې د کربونو روپو د میاشتې بزنس کیږي. نو دا د دونه مشکله خبره نه ده د حکومتونو ته د دې اسانۍ پیدا کولو ځکه چې کدوی اوس یو سکینر لګولی دی په کار دی چې دې ځای کې درې سکینرې ولګي. بیا موږ ورته دا سجیشن درې څلور ځل ما ورکو چې تاسو دا سمه رباني وکړئ ایکسپورټ ګیټ ته جدا شي او د امپورټ ته جدا شي نو دا رشبه او دا کم چیکنګ چې دی دی باندې به ډیر کم ټایم لګیږي او ضرورنه گاڑی ورځي په دی باندې اندورخت کاوای شي ایکسپورت او امپورت.
ٹرانسپورٹ ران او سوداگر وای د سینیٹ د سیفران کمیټه د غونډې نه پس افغانستان ته مال وړونکو گاډو لپاره جوړ شوی ټرمینل او دې گاډو نه روپۍ خستل بند شوی وو، خو دا کار اوس یو ځل بیا شروع شوی او باید بیرته وتړل شي. د خیبر یو ډرایور انتظار خان وای په پاټکونو او ټرمینلو دې سو گاډي نه رہی ساروي او بې نمبرې دې ختمه کړل شي.
کراچۍ نه راغلی چې نیم بار کړی را افغانستان جلال آباد بل په گیټ کې راته تکلیف چې دغه څه ترتیب را جوړ شي، دا به نمبر چې نه کیږي او په نمبر باندې گاډي اوړي، نو ټول به خپل خپل نمبر باندې په صحیح ترتیب اوړي. با دې ځای نه چې گاډي را نه وړي بیا خپل گاډي را ته پته نه چې په څه لات کې دی، دې ځای نه وړي سوزه کې ډریوران ورته کینې څو گاډي واړه ولا خو خوړونه وسم د گاډي نه ډاکټي لاندې را وختي دي.
د خیبر ټرافیک پولیس وایي چې دوی د وفاقي حکومت په امر په باډه کې جوړ شوی ټرمینل ختم کړی وو، خو د خیبر ټرانسپورټ یونین یو ځل بیا داسې اسناد راوړي چې دوی وایي ټرمینل یې قانوني دی او یوازې د ټرافیکي ترتیب لپاره یو ګاډی نه 1500 روپۍ اخلي، چې هلته ترې تورخم کې ټرافیکي ستونزې جوړې نشي او په نمبر باندې دا ګاډی افغانستان ته اوړي. د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړل شوې وه، خو بیا د مئی په 12 نیټه یوازې تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه کړل شوه. حکومتي چارواکي وایي چې په محدوده کچه پرې تجارت روان دی او یوازې خالي په ورځ پرې دواړو هیوادونو کې ایسار شوي کسان تګ را تګ کولی شي، او دا ځل د لوی اختر په مهال به چهارشنبه او زیارت پورز هم خلاص وی. سوداګر او ټرانسپورټران وای په خوا به په تورخم دروازه د ورځې 800 گاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس د مختلفو بندیزونو لامل د ورځې 150 گاډي پرې وړي او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت ډیر اثر شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او. دا سوات د ثانوي اواله ثانوي تعلیم بورډ د نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو نتیجې اعلان کړې دي چې پکې ټول زده کوونکي کامیاب کړي. د دې لامل دا دی چې سخت کال د کورونا وایرس وبا له وجې له زده کوونکو ازموینې نوې اخیستل شوې. ځینې زده کوونکي وایي که امتحانونه یې ورکړې وي نو ښایي ډېرې نمبر یې اخیستې وي. نیاز احمد خان تفصیل لري.
سوات تعلیمی بورډ چې تر سوري لاندې د سوات، شانګلې او بونیر ضلعو د نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګو زده کوونکو څخه امتحان اخلي، سخت کال د کورونا وایرس له وجې امتحانونه وانغستل شول او د حکومت لخوا د یو فارمولې تر سوري لاندې د نهم او یولسم جماعت زده کوونکي هم داسې پاس کړی شول او د لسم او دولسم زده کوونکي د تیر امتحان په کارکردګۍ کامیاب وګرځولی شول. په تعلیمي بورډ کې دریم پوزیشن ترلاسه کوونکي د دولسم جماعت شهباز خان په دغه اړه وایي،
موږ ته بیا هم ډېر افسوس و، بالکل حالات داسې جوړ شوي وو، نو بیا هم د الله نه پی شکر ادا کوو که نه زما پوزیشن امپروو کېدو هم شو، ټاپ زما ډېر ارمان و، خو بیا هم دې باندې الله ډېر شکر ادا کوم چې دا پوزیشن رالو. او چونکې پری میډیکل فیلډ مې دی نو همیشه ډېر هارډ ورک ضرورت یا مستقبل کې هم ډاکټر جوړېدو غواړم او ډېر هارډ ورک کول ته راځم.
دغرنګه په جینکو کې دریم پوزیشن ترلاسه کوونکی لایسا نور وای چې دوی ته د دولسم ټولګي امتحان ورکولو موقع ملاو نشو، ګنی دوی به زیاتې نمبرې اغستې وي.
ما مهنت ډیر کړو، مې به زما دې نه هم خپ پوزیشن ناغلې، کوم پوزیشن چې زما راغلې زه په دې باندې الله بخښو کرو باسمه.
خو بلخوا په بورډ کې وړمنې پوزیشن اغستونکي د مټي خمارو خالق وای چې دوی خا مهنت کړو او وړمي کال کې ډېرې نمبرې اغستې وي، نو د هغې په اساس اوس یې په تعلیمي بورډ کې وړمنې پوزیشن واغستو.
فرینډز دې هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې په دنیا کې هیڅ امپوسیبل نشته، ناممکن نشته، خو کله چې موږ ورک هارډ وکړو نو الله پاک موږ د هغې چې کوم وسیله ده او اجر ضرور راکوي. نو موږ له پکار چې کله موږ یو کار کوو نو موږ په لګن سره په یو سره وکړو نو موږ له ضرور الله د هغې وسیله راکوي.
د سواد تعلیمي بورډ مشر سید نبی شاه وای چې د حکومت لخوا دغه پالیسی راغلی و چې زده کوونکي به د تیر امتحانونو په اساس نمبر اخلي، دغه رنګه راتلونکي امتحان کې به هم دغه فارمولا استعمالوي چې پکې به د نهم او یولسم ویډیا پاس کوونکي د راتلونکي امتحان په بنیاد نمبر ترلاسه کوي. د سواد تعلیمي بورډ تر سوري لاندې په مجموعي توګه 50,000 نه زیات د میډیکل انجینیرینګ او آرټس زده کوونکو برخه واغسته چې پکې ټول پاس کړی شوی او د تعلیمي بورډ په تاریخ کې اول ځل 100% نتیجه ګرځولای شوی ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساینسپوهان او روغتیا پالان د کووید 19 ناروغۍ د واکسین په جوړولو کار کوي. په دې کې ځینې آزموینې په انسانانو هم شوې دي. کووید 19 ناروغي له نوې کورونا وایرس خبرېږي چې لومړی پیښې د تیر کال په ډسمبر کې د چین په ووهان کې ثبت شوې. روغتیا پوهان وایي د واکسینو جوړول خورا زیات وخت نیسي، خو هڅه کوي چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین زر تر زره جوړ کړي او خلکو ته ورسوي. احمد چازمی د نړۍ په مختلفو برخو کې د کووید 19 واکسینو په جوړولو کې پرمختګونو ته کتنه کړې.
د چین د هوبی ولایت په ووهان ښار کې چې کله د 2019 کال په ډسمبر میاشت کې یو نوې ناروغي خپره شوه، نو خلکو فکر نه کاوه چې دا به د نړیوالي وبا بڼه خپله کړي. خو د وخت په تیریدو سره دغه وایرس چې نوې کورونا وایرس هم ورته ویل کیږي، نه یوازې د چین نور سیمو ته وغځېدی، بلکې د نړۍ هر کونج ته خپور شو. د نوې کورونا وایرس تر خپرېدو یوه میاشت وروسته د 2020 کال په جنوري کې چینایي چارواکو د دې وایرس د جنټیکي ترکیب په هکله معلومات خپاره کړل، چې بیا وروسته د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه تجربې او د درمل جوړونې کارونه پیل شول. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ساینس پوهانو او د طب پوهانو دمګړی 315 زیات واکسینونو باندې کار روان کړي چې 28 پر انسانانو ازمول شوي هم دي. د واکسین جوړېدل او د هغه بریالي ازموینه کلونه وخت نیسي، خو ساینس پوهان د یو خوندي او اغیزناک واکسین لپاره په چټکۍ سره کار کوي او هیله مند دي چې دا به راتلونکي کال 2020 ته جوړ شي. واکسین د یو ناروغي پر ضد د بدن دفاعي نظام پیاوړی کوي او داسې ماده جوړوي چې هغه وایرس وپیژني او پر ضد مقاومت وکړي. واکسین په عمومي ډول روغ کسان ته ورکول کیږي چې احتمالي وایرس ورباندې اغیز ونه کړي. دا هم هغه څه ده لکه څنګه چې ماشومانو ته د پولیو، شری، کسوک او داسې نور وایرسونو پر ضد واکسین ورکول کیږي چې د هغوی دفاعي نظام د دې وایرسونو په مقابل کې پیاوړی شي. خو که څوک ناروغ وي او وایرس یې وار لمخه بدن ته ننوتلی وي، نو هغوی ته بیا د واکسین پر ځای درمل ورکول کیږي. دمګړی په نوې کورونا وایرس د اختصاصو کسانو د درملین لپاره د سلګونه ډاکټرانو یوې ډلې 50 داسې درمل په نشه کړي چې شای له کورونا وهلو سره مرسته وکړي. یو شمیر ساینس پوهان غواړي چې داسې درمل جوړ کړي چې په مستقیم ډول وایرس په نشه کړي. خو د امریکا د سان فرانسیسکو په کالیفورنیا پوهنتون کې د ساینس پوهان یو ډله پر یوې نوې لارې ازموینه کوي. دوی داسې لارې چارې لټوي چې لکه بلې د انسان په بدن کې شته پروټین خوندي کړل شي. دوی غواړي چې یو داسې درمل جوړ کړي چې په انساني حجرو یا خلیو کې دننه پروټین له کورونا وایرس څخه وژغوري، ځکه چې کورونا وایرس پر پروټین برید کوي او له هغه څخه بیا نور وایرس زیږوي. د نوې کورونا وایرس پر ضد واکسین لومړی ازموینه په امریکا کې د درمل جوړولو یو شرکت موډرنا او د روغتیا ملي انسټیټیوټ په شریکه د روان 2020 کال د مارچ پر 14 د امریکا د واشنگټن ایالت په سیاتل ښار کې وکړه. هلته یو شمېر رضاکاران ته په ازمایښتي ډول د کووید 19 واکسین ورکړل شو. په دې ګام سره د نوې کورونا وایرس د مخنیوي واکسین تجرباتي مرحله پیل شوه، خو له هغه وروسته د کورونا وایرس دوه نور ازمایښتي پړاوونه هم ترسره شول چې وروستی پړاو یې د جولای پر 28 د همدې شرکت او انسټیټیوټ لخوا پیل شو. په دغه دریم پړاو کې به د امریکا په 9 سیمو کې 10,000 روغ کسان ته په ازمایښتي ډول دا واکسین ورکول کیږي. خو دغه واکسین جوړونکي امریکایي کمپنۍ ویلي چې د ازمایښتي پړاوونو تر تیرېدو وروسته به لږ تر لږه یو کال یا زیات وخت واخلي چې دا واکسین د عام ولس په استعمال کې ورکول کیږي. د امریکا حکومت له موډرنا شرکت سره د واکسین جوړولو په برخه کې شاوخوا $1 بلیون مرسته کړې ده. په ورته حال کې د بایو ان ټیک په نوم د یو جرمن شرکت له نیویارک میشتې شرکت فیزر او چینایي درمل جوړونکي شرکت فوسون فارما سره په ګډه پر کورونا ضد واکسین کار کوي او هغوی هم د جولای پر 28 خپل دریم ازمایښتي پړاو پیل کړ. په دې پړاو کې به دوی د امریکا په ګډون په جرمني، برازیل او ارجنټاین کې 10,000 رضاکارانو ته دغه واکسین ورکوي. د امریکا حکومت له دوی سره د $1.9 بلیون قرارداد کړی چې د روان 2020 کال تر ډسمبر به 100 میلیونه واکسینونه ورکوي او پر نورو 500 میلیونه به کار کوي. که چیرې دا کار بریالی سو، نو فیزر شرکت هیله لري چې د راتلونکي 2020 کال تر پایه به د نړۍ لپاره 1.3 بلیونه واکسینونه جوړ کړي. پر امریکا سربیره د درمل جوړولو شرکتونو د جرمني، بریتانیې، جاپان، چین، استرالیا او هند په ګډون په یو شمېر نور هیوادونو کې هم د کورونا وایرس مخنیوي پر واکسین جوړولو کار روان کړی دی. په دې برخه کې د استرا زینیکا په نوم یو برتانوي سویډنی شرکت له اکسفورد پوهنتون سره په ګډه پر یو واکسین کار روان کړي چې د جولای پر شلمې د لومړی او دویم پړاو د بریالیتوب په اړه راپور خپور شو. دا واکسین د همګړې په انګلستان کې په دویم او دریم پړاو کې دی، خو په برازیل او سویلي افریقا کې یې دریم پړاو روان دی. تم سرګندیږي چې دا شرکت به په بیړني ډول د روان کال په اکتوبر کې واکسین وویشي. د استرا زینیکا په نوم دغه شرکت وایي کچیر اجازه ورکړل سو نو 2 بلیون واکسینونه به جوړ کړي. ساینس پوهان په دې اندی چې د کورونا وایرس د مخنیوي دغه نوي واکسینونه به د انسان د بدن دفاعي نظام دومره پیاوړی کړي چې هغه به له کووید 19 سره په مقابله کې برلاسه وي. کچیر له بریالیو ازمایښتونو ورسته دا واکسینا مولسته ورکول کیږي نو هغه روغتیا پالانو ته به لمړیتوب ورکول کیږي چې د کورونا وایرس د ناروغانو درملنه کوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د افغانستان د خوست ځوانانو په هغه وخت کې مشتو وزیرستانه او کډوالو ته د توفی په توګه د اختر جامع ډالې کړې دي. د خوست ځوانانو په ګلام کیمپ کې ګلان کیمپ کې اوسیدونکو کورنیو ته د اختر لپاره جامع ورکړې. وی ویل د دې مقصد دا دی چې دغه خلک هم د نورو په شان د اختر خوشاله تیر کړي چې دا وخت کډواله ژوند تیروي. کډوالو د توفو لپاره د خوست ځوانانو څخه مننه وکړه. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
یو شمیر خوستی ځوانان د ګوربزو په ولسوالۍ کې ګلان کیمپ ته ورغلل او هلته یې میشتو وزیرستانیو کډوالو ته د لوی اختر لپاره ځینې توکي ډالۍ کړل. خوستیو ځوانانو وویل له دې کاره یې مخه دا ده چې وزیرستاني ماشومان او ځوانان هم د ځایي خلکو په څیر لوی اختر په خوشحالۍ ولمانځي. مدني فعال سمیع الله المر مشال راډیو ته وویل په دې توکو کې چې دوی وزیرستانیو ماشومان او ځوانانو ته ورکړل، نجونو لپاره جوړې تنکۍ او زلمیانو لپاره واسکټې او ځوانانو لپاره هغه ډول پکولونه پکې دي چې په وزیرستانیو ځوانانو کې په سرول دود دي.
لومړی خو دا کار ټولنیزو چارو ریاست نه ډیره مننه چې حرفوي زده کړو کې د کوم کار کړو هغه موږ ته په وخت کې راکړل. خوستي ځوانان راغلل د خپلو وزیرستانی کډوالو سره لکه ورونه د اختر د خل منځلو په خاطر وسکټونه پکولونه او کلی توزیع کړل او دا ځوانان بیا هم غوړل په راتلون کې څو شپو ورځو کې خپل د قربانۍ غوښه هم د دوی سره شریکوي، خپل مرستې په دوی سره جاری ساتي.
یو بل ځوان مدني فعال فرید الله قربان وایي دوی بیا هم هڅه کوي چې وزیرستانه یو کډوالو سره د امکان تر کچې د هغوی اړتیاو ته رسیدګي وکړي.
موږ بیا هم ژمنه کوو چې د وزیرستاني ورونو سره به موږ هر وخت وو. خوستي ځوانان بل دوی سره وي په خطر کې به هم د دوی پښتنه کوي، په نورو سختو حالاتو کې به دوی ته دا ډول مرستې راوړي او د دوی لاسنیوای به کوي.
په ګلان کیمپ کې دوه تنه وزیرستاني ځوانانو له خوستي ژړنیو مننه وکړه چې وزیرستاني ماشوم انجونی او ځوانان په یاد ول او هغوی ته د لوی اختر لپاره په کولونه واسکټ او جوړې وروړې وي.
زه حفیظ الله وطن یارم په حال په ګلونه کیمپ کې کیم د حسول الله مشتره مانا کې مشتا ټ په روډ واسکټ نه ورول جمعره مې دینه ډرامه نه کې مشتا په ایت کې ایت کړل یو
ضرورت باندې دروازه په حال په ګلونه کیمپ کې زه خیس ځوانونه نه د مننه کا چې مشتا ایت په ورځ په موخه ایت کړی مشتا ټ په ورا سواله زه دینه ډرامه نه کا.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې له کورونا وایرس د ځان ساتلو په موخه په ګلان کیمپ او د خوست په نورو سیمو کې د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 4,650 کورنیو ته صابون او د جراثیمو ضد دواګانو ویشل هم پیل کړي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګه د لوی اختر پر رسیدو د پښتو یو شمیر پیژندلو سندرغاړو نوې سندرې جوړې کړې دي. دوی وایي د کورونا وایرس وبای هنري کارونه اغیزمن کړي دي. سندرغاړي شمالي افغان وایي د سندرو سپتولو پر وخت له کورونا وایرس د ځان ساتلو احتیاط هم کو او کار ته هم دوام ورکړ. د هارون باچا رپورټ اورو چې د اختر په سندره پیلېږي.
اختر لخا مخا راشا دازل اختر لخا مخا راشا خالد بی بی او د بابا راشا خالد بی بی او د بابا راشا راشا
اختر ک وڑو کی وی او کلوی د سیمه سندرغاړي هڅه کوي چې د پښتو موسیقۍ اوریدونکو ته پکې نوې سندرې وړاندې او د غوي خوشاله لا پسې ډېرې کړي. د کورونا وایرس وبا د سګ وړوکي اختر په څیر لوی اختر هم د پښتو د نوو سندرو لپلوه پیکه کړې ده. خو د سیمه ځینې ځوان او پیژندلې سندرغاړي توانېدلي چې په لوی اختر کې خپلې نوې سندرې خپرې کړي. سندرغاړي کرن خان وایي د خپل نوي البم دوه سندرې اختر ته ساتلې. نوموړي هیله من دی چې د اختر سندرې به خلک خوښي کړي.
زما کرن خان لخوا دې ټول اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وي. سکل خو چونکه دغه د کرونا حالت دی غلبمونه خو مونږ بیا بیا ذکر کړی دی چې هغه قصې ختم شوی دي، خو بیا هم دغه هنرمندان به چرته مصروف او کار به کوو، سندرې به ویلې. نو په نسبت د هغه نورو کلونو سخ کال هغه بلک کمی، خو بیا هم هر یو هنرمند چې کم خپل مینوال لري هر یو کس بزان لا اختر لسندره دو جوړی کړی وی بیا به ویډیو کړی وی چونکه دا سوشل میډیا وخت دینو پدې کې کوشش کوي چې ویډیو وی سندری راشي. او زما په خپل باندې اختر لمه هم دو سندری تیار دي، بلکې درې مې تیار دي، تکړه ملګرو شاعریان دي خلکو ته وړاندې کوم د خپل سندری او زر زکه چې اختر نه بیا لس ورځې پس بیا محرم هم وي. نو بس هم دغه اوسو سندرې به خپلو اوریدونکو ته خپلو مینوالو ته زه د خپل یوټیوب د لارې نه ډالۍ کوم. باوري هم یم چې خوښې به کی هغه میوزیک هم ښکلی راغلی دی، ویډیو هم ښکلی راغلی ده، ورسره مونږ هغه سبټایټل هم لیکلی دي. نو ما دغه دوه سندرې کړي دي او نور ملګرو چې کوم کړي دي هغوی ته د بختوري شي، هغوی ته د دې دا سندرې دي داسې ګل شي او ولس ته دې ورورسیږي.
شمالی افغان چې د نومیالي سندرغاړي استاد شاولی زوی دی او لاغه سره یو ځای په کناډا کې اوسي، له 1300 میاشتو راهیسې په وطن کې دی. شمالی هم اختر ته نوي سندرې لري او وایي چې د کورونا وبا له وجې یو څه په ګرانه جوړ کړی دی.
په پیښور کې په سټوډیوز کې د دې سندرې مې ریکارډ کړې، بلکې ما یو سندره د یو بینډ چې نوم په نوم د بنو سیشنز چې بلوچستان کې دی، نو هغه ته هم یو سندره ما ریکارډ کړه د پیر محمد کاروان صاحب شیرو. بیا غینه بعد ټپی ریکارډ شوی دی او لوی یو پروجیکټ دا چې زما ځواني ډول کوي د پښتونواله سره، دا یو څه یو یادګیری نه زما د پلار په یاد کې هغه موږ ریکارډ کړه، هغه به ریلیز کیږي اختر ته. او زه افغانستان ته راغلم دلته څه ویډیوز دي ان شاء الله دا به جوړو. خو خیر ډېر نورې سندرې دي دا به هم ریکارډ کوو جوړو به چر سره ریکارډینګ مونږ کولو. ماسک به مچولو، ګلوز به مچول چې یو بل سره لاس ملاول یا په سټوډیو کې کېنستل چې یو بل سره په ډیسټنس کې یو. نو ډېر په سخته باندې به دا ریکارډونه وکړو د خلکو لپاره، د مینوالو لپاره. سینیټایزر به یوز کولو، بیا به غینه بعد چې کېنستل لاس به ملوک، بیا غینه بعد بیا سینیټایزینګ وو. نو ډېر په کیرفل موډ کې دغه ریکارډینګز او شان مونږ وکړل او ان شاء الله چې دغه به اختر په دویمه درېمه دغه باندې به ریلیز کیږي. لینکس ټول په یوټیوب باندې به شیر کیږي، بیا به زه هم شیر کوم د خلکو سره ملګرو سره. دوه درې سندرې دا به راوځي. او بیا هم د کرونا وایرس خاطر خوشته دی مونږ نو سولا سچویشن لږ غونتې آسان شوي دي، خو ډېر هم فکر د خلکو سره ساتو چې بیا دا ویوز رانشي، بیا کرونا وایرس بیا غنشي، په دې چې یو قسم بیا ونیسي نو بیا خوري.
د چار صدې یو ځوان سندرغاړي اسفندیار مومن هم پر ټولنیز میډیا د خپل نوي البم سندرې خپرول پیل کړي. دی وايي پلان لري چې د البم پاتې سندرې په اختر کې خپرې کړي.
څومرم چې مینوال دي زمون غږ ورسې نو هغې ته د لوی اختر ډېر ډېر مبارکي وایم. زما د ادم خان البم سندرې تاسو وومرې دي، ډېرې مې خوښې کړې، زه ډېر زیات خوشحاله یم. د بغزاده دانش صاحب کلام او قاضي ته ووایه ته دا پیژنې، یو پکې زمونږ د چار صدې یو ماشوم شاعر و اتلس کلن و داغه کلام پکې دا به 402 لوي بل یو ډیر خو ایتمو پکې هغه د البم نوم هم ادم خان د سیاحت شاهي سیب کلامو دا شانته پکې اولسی ټپې پکې او راتلون کې هم زما چې کوم اوس پینځه چې کومې را رواني پاره کې د ممتاز او رغزي سیب کلامونه دوا او یو پکې بل د سیاحت شاهي کلام دی اوس په دې کلامونو کې قبلې طرف ته نو ان مرخاته ته الټا وا زمنګ یو کوټا وا یو د پامیر کلام دی پکې پیښور ته لا راغلم د زړه سره ته لا راغلم نو دا ان شاء الله غټ اختر تر روان دي او چې تاسو خوخ کې تاسو ته خوند واخلې او د کورونا چې کم دا مرز دی نو دا سنا سره کم شوه دی خو لاشته دی نو تاسو خپل اختر داسې ډیر بار موزه او مختصر غوندي خپل فیملی سره د خپل یارانو دوستانو سره تیر کې
اظهر خان د ملکن یو ځوان دی او نوې نوې د سندرو میدان تر وتل دی دی وای د لوی اختر سندره به د سیمې د ځوانانو لپاره د نشئی توکو د استعمال ضد یو پیغام ولدی
زما یو مرګره دی سید لطیف لطیف هغه نوې شاعر دی د غمنشیات او بارا کې د نشو بارا کې شعر نشئی مکه ویلا سی یو میسج دی پکې د سندره کې نو خپل یو مات ګړ غونته ترز جوړ کړي او ته کمپوز یمی خان سره می ریکارڈ کو دا سی ڈی لائن باندې ودا ریلیز کی کی دا اختر په شپه او زر سچی او بلې او سندرا می تاسو کړی دا غو تاسو ډالیم وی او مخ کې تاسو پیر کړیو دا ګودر پتا با تعالی ونی راځي او رم چې سپرلی راځي دا سي اختر تم کوله خو دا سي د چې ګرمي ته دلته په وطن کې ډیر زیاته بهر او ډور ویډیو کول نه شو نو بس دا په سټوډیو کې مته ویډیو غانې جوړې کړې دي او د خپل چکم د سی ډیزاین نه زما دا غزل راځي د دا سیدې چې بریک د دانه شی ګول خپل ځان په سی زی ګول خوخ مې نه د مړه دا سیدا د ډنګو بنګو کار مکه و د بنګو کار او د غدی او وبا دا سیدې چې بلا فنکاران خپدي کارونه نشته او بس دغه سندری دي زمونږ په اختر کې به ریلیز کیږي او مینوالو ته دغه ټول ملګرو تم دغه خاص کو چیر سندری دی موري او خپل خیال دی مساتی بس وبا سره سکیږي نه پهلوانی و سره سره شي کولای نو بس د ځان دی خیال وساتي
د سیمې د ځوان او مشهور سندرغاړي چې د کورونا وایرس د وبایي حالت باوجود یې د لوی اختر لپاره نوې سندرې جوړې کړې له خپل مینوالو غواړي چې خپل خوشاله په سادهګۍ ولمانځي او د کووډ 19 ناروغۍ د بشپړ خاتمې له چارو سره مرسته وکړي
یم مسافر
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته اخوګه د دې خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه او زلبی علا فرخنده اسد نوورو وزیر اعظم عمران خان دو خصوصی سلاکارانو نن د جولای په 9مه د خپل عہدو نه استعفا ورکړی. د صحت خصوصی سلاکار ډاکټر ظفر مرزا او د ډیجیټل پاکستان خصوصی سلاکار تانیا ادروس په خپل ټوئیټر پاڼو د خپل عہدو نه د مستعفی کېدو اعلان کړی. ډاکټر ظفر مرزا په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي، د صحت لپاره د وزیر اعظم د خصوصی سلاکار په توګه پر کار کولو د تنقید وروسته د مستعفی کېدو فیصله کړی. پولیس چارواکي وایي نن د پېښور په یو عدالت کې یو تن هغه وخت په ډزو وژل شو چې د خپل مقدمې د اورېدنې پر وخت په عدالت کې موجود وو. وژل شوی تن طاهر شمیم احمد نومیږي چې دوه کاله وړاندې پرې د مذهب ته سپکاوي تور لګول شوی وو. نوموړی نن د جولای په 9مه هغه وخت په ډزو وژل شو چې پر ضد یې د مذهب ته سپکاوي د مقدمې اورېدنه روانه وه. د جنوبي وزیرستان د پولیس ځوانانو د جولای په 8مه په ټانک کې د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته احتجاج وکړ. د دوی غوښتنه وه چې سرور میاشت کې د دوی تنخواګانې بندې دي. د دغه احتجاج کوونکو وینا وه چې باید حکومت د اخر لوشي دوی ته زر تر زره تنخواګانې ورکړي. په تیرو سلی رشتو ساتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 1039 پیښې ثبت شوې دي او 20 کسان ترې مړه شوي دي. حکومتي وپاڼه وایي د دې سره د جولای تر 9مې په پاکستان کې د کورونا وایرس د رسمي مثبتو پیښو شمېر 2,00,000 او 2,28,000 لوړ شوی دی. د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي پولې د بندېدو خلاف د سیمې تجارانو پر دغلاله د مزدوري کونکو احتجاج لا هم روان دي. دوی د جولای په 23مه د چمن د مال روډ څخه بیا تر پاک افغان سرحدي پولې پورې لاریون وکړ چې پکې سلګونو کسانو ګډون وکړ. افغان حکومت د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او نیټو په اختر کې د طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی او د جولای په 23مه په سعودي عرب کې د حج مراسم په یو لړ محدودیتونو سره پیل شول. د سعودي چارواکو ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یوازې یو زر کسان د حج په مراسمو کې ګډون کوي. د سعودي حکومت د لارښوونو تر مخه حاجیان به د عبادت په وخت له یو بل نه فاصله ساتي. لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نن نه خبرونه په تاسو خوښی شوي وي. سبا له به د نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحه میرزاده، فرخنده اسد او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.